احمد شبريم، السلام عليكم. دا ازادي راډیو په دې خبرونه کې په وړاندې واورې چې په کابل کې د کورونا مثبتې پیښې په سیاسي دودي د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویان میرویس علي زی وایي
موږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی.
په خوست کې د عدد مینوال وایي چې کورونا فرهنګي هڅې زیانمنې کړي خو لارې چارې شته.
آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامې جوړې شي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورې چې چین فضا ته ستور مسلي ویشلي او سپیس ایکس د امریکا د پوز سپوش مکی فضا ته وړي. تر هر څه مخکې خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د هلمند د ګریش ولسوالۍ په اړه بیلابیلې ادعاوې سوي. افغانستان او قزاقستان د پوځي همکاریو موافقه لاسلیک کړه. اټکل کېږي چې د ایران په ټاکنو کې به یو توندلارې ګټونکی شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو تصفیه سوې او په بشپړ ډول د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امن نن په یو ټویټ کې ویلي په مځکنیو او هوایي عملیاتو کې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې دفاع وزارت په دوو اعلامیو کې په دې ولسوالۍ کې د 22 وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه. هخوا د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاوله افغان ازادي راډیو ته ویلي چې نن تر غرمې مخکې د ګریش ولسوالۍ بازار د امنیې قومندانۍ او ملي امنیت ودانۍ د وسلوالو لخوا نیول سوي دي. وسلوالو طالبانو هم د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده خو د دفاع وزارت د تازه ادعا په باب یې څه نه دي ویلي. د غور والی وایي له وسلوالو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل سوی دی. عبدالظاهر فیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د جنرال نور الله قادری په نوم دغه پوځي مشر چې پرون دغه ولایت ته رسیدلی کولی سي دغه ولسوالی بیرته تصفیه کړي.
موږ ته له کابله د سوق او ادارې د بهترۍ لپاره جنرال قادری چې مخکې د 201 ظفر قولي اردو قومندان و اوس د بګرام فرقي قومندان دی د دفاع وزارت لخوا رالیږل شوی. له خلکو او حکومت سره ارتباطات ټینګ شوي او ډېر ژر به شهرک او تولک ولسوالۍ بیرته ونیول شي.
ولی وی دوی تیره اونی د ملکیانو د خوندیتوب لپاره د ساغر ولسوالی له مرکز څخه هم خپل پوځیان شاته کړي چې هغه ولسوالی به هم تصفیه سي. د غور والی عبدالظاهر فیزاده زیاتوي چې په 400 پسابند او لالو سره جنگل ولسوالیو کې دا مهال جګړه روانه دي. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه له اوبه ولسوالی بل ځای ته لیږدول سوي دي. د اوبه ولسوال ضیاء الحق نوري ازادي راډیو ته وویل یو نیم سل امنیتي پوځیان په څرخیل وتکه کې بل ځای ته لیږدول سوي دي.
ولسوالی روزي کاملا تسلیه شد. 150
نیروهای امنیتی بود. اوبه ولسوالی په بشپړ ډول تخلیه شوه. 150 تن امنیتی ځواکونه چې اتش پیته تنه ټپیان وو تیر شپه تر 2 بجې وروسته د الوتکو لخوا بل ځای ته ولېږدول شول.
ولسوال وی دغه ولسوالی اوس په بشپړ ډول د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده. ضیاء الحق نوري وی چې اوبه ولسوالی له 40 ورځو راهیسې محاصره وه. د وسلوالو طالبانو ویاندویانو مشخصا د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته ویلي امنیتي ځواکونو د ملکیانو د خوندیتوب لپاره له ځینو ولسوالیو موقتي شاتګ کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یو موافقه لاسلیک کړه. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ نن رسنوي ته وویل په دې موافقه کې په بیلابیلو برخو کې همکاري شامل دي.
په نظامي برخه کې ګډ تمرینونه د دفاعي سیاستونو په مخه هر کال دوه طرفه ناسته، طبي همکاري، د تجهیزاتو نوي کېدل، تخنیکي او لوجستیکي ملاتړ، جنگي روزنه او نظامی اطلاعاتی همکاری پکې شامل دي.
بلخ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر اونۍ قزاقستان ته د خپل سفر په لړ کې دغه هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې همکاري ته هڅولی وو. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایروس 1,600 مثبتې پیښې ثبت سوي دي. د دغه وزارت یو ویان میرویس علیزی نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کسان مثبت و یعنی دا کسانی که کرونا باندې اخته شوي. له دې سره مجموعي پیښې زموږ په هیواد کې د کرونا د پیل څخه تر اوسه پورې 1,015,000 ورسېدل.
په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې په کرونا وایرس 2 کسانو مړینه ثبت شوې ده. اټکل دا دی چې د کورونا وایرس د مثبت پیښو او په دې وایرس د مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي. بلخوا رسنیو راپور ورکړی چې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت 114 کارکوونکي په کورونا وایرس اخته شوي او له دې ډلې یو تن مړ شوی دی. په ایران کې نن جمعه خلکو د ولسمشرۍ په چاکونو کې د خپلو رایو کارول پیل کړي دي. په ایران کې خلک له دې سره جوخت د شروالۍ او کلیوالي شوراګانو کاندیدانو ته هم رای ورکوي. د رای ورکولو مرکزونه په پلازمینه تهران او نورو ښارونو کې د سهار پر 8 بجو پرانیستل شول. حسن روحانی چې د ولسمشرۍ دوره یې په ختمېدو ده نن له تهرانه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل خلک په چاکونو کې ګډون ته وهڅول.
موږ باید د رایو صندوقونو ته حاضر شو، رای ورکړو. کاشکې موږ هیڅ ستونزې نه لرلی. د نوملیکنې له ورځې تر اوسه د ډیرو خلکو د حضور شاهدان یو.
ګڼ کسان په دې باور دي چې ولسمشر له مخکې په ایران کې مشخص شوی دی. اټکل دا دی چې 68 کلن توندلاری کاندید ابراهیم رئیسی چې د ایران د قضایه قوې مشر دی د سند روحانی ځایناستی سي. رئیسی په 1988 میلادي کال کې د هغو یو لړ چټکو محاکمو مشري کړې چې په نتیجه کې په زرګونو سیاسي بندیان په بند محکوم او اعدام شوي وو. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. پر اداري فساد دغه څېړنه د کوم تور په نوم د سرو زرو د یو کان د پروژې په باب پیل شوې وه. د قرغیزستان د ملي امنیت دولتي کمیټې ویلي سرپاشیف پرون پنجشنبه نیول شوی دی. د کمیټې په حواله د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف په دې تورن دی چې د کاناډا سنټیرا ګولډ په نوم د شرکت په ګټه یې لابي کړې ده او داسې قانوني لارې چارې ورته برابرې کړې وي چې دغه شرکت وکولی سي د کان د ساحې په شاوخوا کې د پرتو غرونو په لوړ ارتفاع کې هم کار وکولی سي. د قرغیزستان چارواکي وایي دغه کار د دې سبب شوی چې دوو طبیعي یخچالونو ته چاپیریالي زیانونه واوړي. په نورو کسانو کې چې د دې قضیې په تړاو په وروستیو کې نیول سوي پخوانی صدر اعظم عمر بیگ بابانوف، د ولسمشر د دفتر پخوانی رئیس دانیار ناریمبایف او د پارلمان ګڼ اوسنی یا پخوانی غړي شامل دي. او د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاتلند په وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري. د دغو مسابقو په لړ کې تیره شپه بلجیم ډنمارک ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او اوکراین هم په همدې نتیجه د شمالي مقدونیا په وړاندې بریا خپله کړه. هالند بیا اوتریش ته 2-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د اروپا د اتلولیو جام مسابقې چې په پام کې وه تیر میلادي کال وسي د کورونا وبا له کبله وځنډول سوې.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل. د افغانستان پاک سره لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. احمد شیبریان پرې خپرونه کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد چتران مختوړي. په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون فعال شو. بل لور ته ځینو بهرنیو رسنیو خبر ورکړی دی چې په کابل کې د امریکا د سفارت په لسګونو کسان په کورونا اخته شوي دي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس راپور له مخې له دې چارې سره په کابل کې د امریکا سفارت نشتې ټولې چارې په ټپه درېدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا درېیمې څپې په ډېرېدو سره په کابل کې د افغان انډونیزیا دوستۍ په نوم جوړ شوی روغتون د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره ځانګړی کړی دی. تفصیل پر راپور کې
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره د 4 روغتونونو د فعالېدو خبره کوي چې تازه په کابل کې د امریکا سفارت 114 کارکوونکي په دې وایرس اخته شوي چې له ډلې یو کس مړ دی. فرانس پریس خبری اجانس په کابل کې د امریکا د سفارت په حواله خبر ورکړی چې د دې سفارت نږدې ټولې چارې په ټپه درول شوې دي. که څه هم په کابل کې د امریکا سفارت ازادي راډیو ته دغه شمیر تایید نه کړ، خو له دې وړاندې تیره شپه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان نت پرایس په یو خبری کانفرنس کې ویل و چې په افغانستان کې د امریکا په سفارت کې ډیر هغه کارکوونکي په دغه وایرس اخته شوي چې واکسین یې نه و کړی. پرایس د کورونا وایرس له امله د امریکا د سفارت یو محلي کارکوونکي مړینه هم تایید کړې ده. په همدې حال کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په کابل کې د کووېډ 19 ناروغانو لپاره 4 روغتون هم فعال کړ. د دې وزارت مرستیال وین میرویس الیزی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه روغتون په فعالیدو سره به د ناروغانو د درملنې په ګراف کې لوړوالی راشي.
متاسفانه زموږ د مثبت پیښو ګراف مخ پر لوړېدو دی، نو بنان په کابل ولایت کې د افغان اندونیزیا د دوستی یا ملګرتیا تر عنوان لاندې چې کوم روغتون جوړ شوی دی د انډونیزیا هیواد لخوا نه په احمدشاه بابا مینه یعنی دولسمه ناحیه کې د روغتون د کورونا ناروغانو د درمن لپاره ځانګړی شو. موږ به وشو کولی چې د دغه روغتون په پرانیستلو سره چې پرون پرانیستل شو د کوم لوټ یا کوم بیروبار د ناروغانو چې په شرقي برخه د کابل کې موجود ده هغه به ډیر زیات کنټرول شي.
ښاغلی علیزوی د اړتیا په صورت کې به دا چاره نوره هم پراخه شي. افغان انډونیزیا دوستي روغتون د کابل ختیځ د دولسمې ناحیې اړوند د احمد شاه بابا مینه کې موقعیت لري. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دغه 500 بستریز روغتون د ټولو روغتیايي امکاناتو په درلودو سره فعال شوی دی. له دې وړاندې په کابل کې افغان جاپان علي جناح او قصبي روغتونونه هم د کویت 19 ناروغانو لپاره ځانګړي شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا 1400 واوې مثبتې پیښې ثبت شوې. د دې وزارت د معلوماتو له مخې په دغه موده کې واټیا کسان د دې وایرس له امله مړه شوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ له دې سره په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمېر له 1,00,000 پورته او د مړینې کچه 4,030 ته ورسېده.
د کابل په ختیځ کې د احمدشاه بابا په مینه کې د انډونیزیا روغتون د کورونا لپاره ځانګړی شو. ولې دا روغتون انتخاب شوی دی؟ د عامې روغتیا د مرستیال ویان میرویس علیزی نظر میخست.
خوشبختانه دا روغتون د اکسیجن د پلانټ یعنی اکسیجن د تولید دستګاه سره هم پکې نصب ده او د هغې تر څنګ د بیړنۍ پیښو لپاره هم ځینې وسایل موجود دي. نو دلته به صرف د کورونا ناروغان درملنه ترسره کیږي.
تاسو اکسیجن ته اشاره وکړه، دا اکسیجن د ستونزې شکایتونه لا هم ازادي رډو ته شوي دي، دا مشکل به کله حل شي؟
متاسفانه د ناروغانو زیاتوالی په خصوصا د وخیم ناروغانو زیاتوالی ډېر زیات لیدل کېږي زموږ په روغتیایي مراکزو کې. همدا لامل شوی دی چې د اکسیجن د کمبود له ګواښ سره موږ مخ شو. دا یو غټه ستونزه او مشکل دی د صحت په سکتور کې. نو بنان د عامه روغتیا وزارت ټول هغه لازم تدابیر چې موږ وشو کولای خپلو ناروغانو ته اکسیجن پر وخت باندې ورسوو هغه یې نیولی دي. لکه د په دغه کوم روغتیایي مراکز چې ځانګړي شوي په دغو ټولو روغتیایي مراکزو کې د اکسیجن تولید دستګاوې نصب شوي دي. د ازبکستان او تاجکستان هیوادونو سره د بهرنیو چارو وزارت په ډیپلوماتیکو اړیکو په اساس باندې هغوی سره تفاهم ترسره شوی چې اکسیجن به په شمال ولایت ته د هغې څخه راځي. د ایران هیواد سره هم یو تفاهم لیک ترسره شوی دی چې د هغې څخه به اکسیجن موږ خریداري کوو او په اونۍ کې به دوه ټانکره اکسیجن هیواد ته انتقالوي او 3,500 بدن اکسیجن خریداري شوي. هلته مو ده چې هغه ډېر ژر هیواد ته انتقال کړو چې جنوب غرب او ځې مشکله نه شي. او په ځینو ولایتو کې لکه کونړ او لغمان کې هم د اکسیجن دستګاه نصبولو چارې بندنه او سبا کې ختم شي. په غزنی ولایت کې هم دستګاه نصب شوې ده او په دایکندي ولایت کې هم. خدا بسنه نه کوي کوم پیښې چې موږ ګورو، حالات چې موږ ګورو، پیښې په زیاتېدو کې دي. خو بیا هم موږ په دې کوشش کې یو چې زموږ یو ناروغ هم د اکسیجن طلبه ناروغ باید اکسیجن څخه محرومه پاتې نه شي. خو د خوشحالۍ زیاده ده چې تر اوسه پورې کوم ناروغانو چې مراجعه کړې ده په روغتیایي مرکزو کې ټولو ته اکسیجن رسېدلی، یعنی داسې نه دي شوي چې اکسیجن ورته نه وي رسېدلی. خو بیا هم زموږ ډېر زیات جدي تشویش د اکسیجن د کمبود په برخه کې موجود دی چې مبادا که چېرته پیښې ډېرې شي موږ د اکسیجن د کمبود سره ډېر زیات مخه شو.
علیزه صاحب، تاسو د ازبکستان اکسیجن ته هم اشاره وکړه. په روسیه کې داسې راپورونه خپاره شول چې له ازبکستانه چې کومې ډبې د اکسیجن راخلي وي هغه تشې وي، او ځینو رسنیو داسې راپور هم ورکړ چې شایي په دې کې اختلاس شوی وي. دا موضوع څرنګه ده؟
د ازبکستان څخه چې کومې ډبې راغلي وي حقیقت دی هغه تشې وي، خو هغه یو سوء تفاهم و. هېڅکله به هم اختلاس خبره په دې کې نه وي موجوده او نه به داسې یو کار وکړای مکړی وشي.
نو بیا بېرته له ازبکستان سره ارتباط ونه نیول شو چې څرنګه دا تشې راغلي؟
ارتباط مو هغوی سره نیولی دی او د دغه مشکل د حل لپاره هغوی هم په دغه قناعت کړی دی. نو وروسته له دې څخه به په روزمره ډول سره د 300 تر 500 بالونه اکسیجن د ازبکستان هیواد څخه افغانستان ته انتقالیږي، هم د ازبکستان هیواد څخه هم د تاجکستان هیواد څخه.
خلک روغتیایي لارښوونو ته پاملرنه نه کوي که وضعیت همداسې وي او تاسو خپله د کورونا د زیاتوالي نه اندېښنه لري. د عامې روغتیا وزارت څه کولی شي، څرنګه کیدای شي چې خلک روختي لارښوونې پر ځای کړي.
غټ مشکل چې موږ ورسره مخ یو هغه د هیوادوالو متاسفانه بیغوري ده، لکه څنګه چې لازمه ده هیوادوال د روغتیا وزارت سره لازمه همکاري نه کوي. همکاري په دې معنی چې د روغتیا وزارت روغتیایي لارښوونې په خپل ژوند کې نه عملي کوي. همدا باعث شوی دی چې ورځ تر بلې زموږ د مثبتوالي میزان لوړ شي، یعنې زموږ ګراف په لوړېدو کې دی. که چېرته هیوادوال د روغتیا وزارت سره حداقل ډېر نه دوه اونۍ دی همکاري وکړي او دوه اونۍ دی په کور پاتې شي، او که چېرته او دی بازار ته مکه وځي، موږ نه وایو چې دوی بازار ته سودا پسې نه وځي، که بازار ته وځي د کور څخه بهر هم وځي د ضروري کار لپاره، نو د افکار هغه ماسک اچول او د ټولنیز واټن مراعت کول او د لاسونو مینځل چې درې اساسي پیغام دی د کرونا د ناروغۍ د مخنیوي لپاره، دا مراعت کړي. موږ هیوادوالو ته په یقیني ډول سره ویلی شو چې ډېر ژر به دغه ګراف چې موږ اوس په دې اټکل کوي چې نور به موږ پورته لاړ شو کېدای شي دا کومه برخې ته چې زموږ ګراف رسېدلی همدلته زموږ ګراف پیک ته ورسېږي، همدلته توقف وکړي او بېرته موږ زموږ مثبتې پېښې راښکته شي. نو بنان د هیوادوالو همکاري د کرونا د ناروغۍ په مهار کولو کې ډېر اړینه ده، او هیله ده چې وروسته له دې څخه همکاري وکړي.
او که همکاري ونه کړي څه به کېږي؟
که چېرته لکه څنګه چې اوس هیوادوال بې توجهي کوي او همکار نه دي، نو تاسو به د دې شاهدان اوسئ چې خدای مه کړه موږ به د ډېرو غټو ستونزو سره د کرونا ناروغانو په درملنه کې مخ شو چې پېښې به له دې څخه هم ډېرې لوړې شي.
د عامې روغتیا له مرستیال ویاند علیزي څخه په مننې د کرونا په اړه د یو ډاکټر له لارښوونو وروسته بیا هم د کرونا په ارتباط اوریدلی شئ. خو په خوست
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیمه د زړه د ناروغیو متخصص، کرونا یو وژونکې ناروغي ده، هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
په خوست کې د کورونا وبا له کبله د ژوند د نورو برخو په خوا کې فرهنګي فعالیتونه هم ټکنی شوي دي. خوستي فرهنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او آنلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کیدای شي پرته له حضوري غونډو د بیلابیلو سیمو فرهنګیان په خپلو کې خبرې وکړي او بانډارونه وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامه هم اغیزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستیو فرهنګیانو یاد غوښتنې د پنجشنبه په ورځ آزادۍ راډیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان وویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لارې دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او په ټوله کې فرهنګي برنامه جوړ شي. موږ مخکې دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوي، لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کرونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامه تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د نننی عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یا له نورو خواله رسنیو کار واخیستل شي ترڅو په آنلاین ډول علمي غونډې، کنفرانسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شوي چې ادا اوس روانه ده دیتا رنگ ورکی او دغه نه ګټه پورته شي.
د ټولنیز علوم استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرې ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثه وکړو. کچېری موږ غواړو چې زموږ فرهنګ وده وکړي، دا باید په شرایطو پرې یاداسې وبایم ناروغیو پورې منحصر نه کړو، د ټکنالوژۍ نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانېږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بل لوري ته چارواکي وایي چې د کورونا وبا د درېیمې څپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لویو غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمي او کلتوري پروګرامونه یې هم ټکنی کړي دي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په انلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبوو چې د هېواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه انلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د انلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ انلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستی فرهنګیان او رونو اندی داسې مهال د کرونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کرونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
نا ازادی راډیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تر دې خبرتیا مخکې مو په خوست کې په دراپور پروسوی کې واوریدل د کورونا د مثبتو پیښو په ارتباط. البته تازه پیښې دا دي چې په افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې تر 1500 زیات شوې دي. د ایران د ولسمشر انتخابات نن سهار 2 بجې پیل شول او د شپې تر 2 بجو به دوام وکړي. په دې انتخاباتو کې 4 تنه کاندید دي خو ګمان کېږي چې شرایط داسې برابر کړل شوي چې د ایران د قضایه قوې رئیس بریالی شي. اټکل کېږي چې لږ کسان به خپل رای وکاروي. تفصیل په دې راپور کې.
په ایران کې د ولسمشر انتخابات نن جمعه پیل شول. د ولسمشر له انتخاباتو سره هممهاله د ښاروالیو او کلیوالي شوراګانو انتخابات کېږي. محسن رضایی میرقاید، ابراهیم رئیسی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او عبدالناصر همتی د ایران د ولسمشری د 14مې دورې لپاره 4 کاندیدان دي. د ایران د کورونا چارو وزیر په وینا په دې انتخاباتو کې 9.5 میلیونه و 310 زره تنه د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. ایرانی چارواکو ویلي چې د دوی له سرویګانو څرګندېږي چې له 1.5 سلنې پورې خپلې رای وکاروي. دا انتخابات په داسې وخت کې کیږي چې له ایرانه بهر او په ایران کې دننه یو شمېر سیاسي ډلو د انتخاباتو د بایکاټ کولو غوښتنه کړې ده. د رایو د مرکزونو له پرانیستل کېدو سره سم د ایران مذهبي مشر علي خامنهي د رای ورکولو یوه ګرځنده مرکز ته ورغی او د رای له اچولو وروسته یې دا انتخابات یو ملي ازمیښت وباله او پر خلکو یې غږ وکړ چې ګډون پکې وکوي. د رایو مرکزونه د سهار په 2 بجې پرانیستل شول او د شپې تر 2 بجو به پرانیستي وي. په ایران کې دا انتخابات په داسې حال کې کیږي چې ډیر ایرانیان باور لري چې د کاندیداتوري د سختو شرایطو په وسیله دوی ته مخکې تر مخکې ولسمشر ټاکل شوی دی. د ایران شورای نگهبان د مهمو اصلاح غوښتونکو څیرو کاندیداتوري رد کړه. په عین حال کې دا انتخابات په داسې مهال کېږي چې د ایران د اقتصادي وضعیت د خرابېدو، ناوړه ادارې او د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله خلک په غوسه دي. عمومي باور داری چې د قضایه قوې رئیس 60 کلن ابراهیم رئیسی به چې یو سخت دریځی ملا دی د حسن روحانی ځای ونیسي. رئیسی یو له هغو قاضیانو ځنی دی چې د 1988 میلادي کال په چټکو محاکمو کې ګډون درلود او په لړ کې زرګونه سیاسي بندیان په اعدام محکوم او په دار وځړول شول. د بشري حقونو ادارې دا اعدامونه د بشریت پر ضد جنایتونه بولي. د رئیسی اصلي سیال او یوازینی منځلارې کاندید عبدالناصر همتی دی. لویو اصلاح غوښتونکو ډلو د همتی د کمپاین ملاتړ نه دی کړی او په نظر پوښتنو کې هم داسې نه ښکاري چې ډېر خلک دې رای ورکړي. د سخت دریزو په منځ کې د رئیسی دوه سیالان د ایران د اتمی پروګرام پخوانی مرکچی سعید جلیلی او د پارلمان غړی علی رضا زاکانی دوی ورځې وړاندې یعنی د انتخاباتي کمپاین په وروستۍ ورځ له کاندیداتورۍ تیر شول. دواړو له خپلو پلویانو وغوښتل چې رئیسی ته رایې ورکړي. دوه نور سخت دریزی د ایران د سپای پاسداران پخوانی قماندان محسن رضایی او د پارلمان لومړی مرستیال رئیس امیر حسین قاضی زاده هاشمی انتخاباتو ته ولاړ دي. په دې انتخاباتو کې به د ایران تر نورو انتخاباتو ډېر لږ کسان خپلې رایې وکاروي او داسې شک کېږي چې له دې کبله به د انتخاباتو د پایلو مشروعیت له پښتنو سره مخامخ شي.
تاسو لا پیغامونو
د کندهار ولایت کیما نو دلته د کرونا ډیره زیاته ډیره فایده ده د خید دی اندازې ډیره فایده ده د خلک ټول دا چلن کوي چې ګر سره فکر او توجه نه ورته کوي نو ما دې صدا خواهش دي چې دې دا چلن وکړي چې یو د بل سره دا وطن مراد کی چې دا ډاکترانو ته وایي یا بل څوک ته وایي نو دې هغه نه کوي دا خلک ډیر په تکلیف کې ګر کې مجبورینو خواه چې څوک بستر دي څوک سره کم دي نو ما دې صدا ویلو خواهش دي یو فکر وکړي یو څه احتیاط وکړي چې خدای پاک مو د دې مشکله وساتي موږ خپل وطن په کومه ارامي کې دی یو ځای جنګونه دي بل ځای کرونا دی بل ځای مو په وطن کې وچکلي ده نو زما د ټول ګرانو ورونو هیوادوالو ته دا غوښتنه ده چې یو د بل سره ډېر نزاکات و ناسې ولاړې ونه کې او چې کوم هغه داسې یو دوه درې متره په وطن کې نو بره به موږ ته تکلیف او مشکله به وژغورل خو نور مو وخت نه ځای کومه وسلام
مرور جان زه یې ټیلر ډرایور یم سټیم د پاکستان خاورې موږ افغانستان خاورې پر واو دا پاک ګمرې کلم خبر ته ور کوي حالته یو ترازو ده ترازو موږ باندې کوي لغه نه بغیر علم خبر نه راکې چې علم خبر راکې لږه جن په ترازو ته ورته موږ کې راشو دا بندروالې جوړ کړي دل دی بل ترازو ده 4 روپۍ را نه بیا ورور جان چې ورننه وزو سب علم خبر هر شی ورکو بیا له دغه نه روسته ورور جانه زمونږ نه سیمټ واخلي وای سټنډرډ لپاره سیمټ وروخه چې موږ خدای دوی خرڅوي که څنګه په موږ دوه شپې د دې د سټنډرډ لپاره کوي نو سم دا د پنځم دی پورې نه وتی او نو اسنه کار ماتینې په جب کې ده چې ګمرک دروازه بند ده وای مامورین نشته دا د افغانستان نور پورې چارواکو ما دا خبره ورسیږي چې د دې غم خوري چې څو خم د دې روایت راولېږي د ډرایورانو حل دې زده کی لږ 200 روپۍ د خبر په دفتر زمره کې راځي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو پاغه پروګرام کې هم ستاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو د کرکټ له ډګره دا خبر لرو چې د ټیسټ لوبو پایلوبه په نړیواله کچه چې ټاکل شوی و د نیوزیلند او د هند ترمنځ په انګلستان کې پیل شي د باران له کبله ځنډېدلې ده. سپیس ایکس د امریکا د پوځ یو جی پی اس سپوږمکۍ فضا ته یووړه. دا سپوږمکۍ به د پخوانیو هغو ځای ونیسي او د فضایي انکشافاتو په اړه یو بل خبردار دی چې چین فضا ته درې ستورمزلي ولیشل. نور جزئیات په دې راپور کې.
سپیس ایکس د امریکا د پوځ لپاره د جی پی اس پنځم سپوږمکۍ د ځمکې مدار ته یووړه. د فاکس نیوز د راپور لمخې دا سپوږمکۍ له یوه فالکن 9 توغندي سره چې مخکې هم فضا ته سفر کړی دی په فلوریدا کې د کیپ کانوورال فضایي مرکزه فضا ته وتوغول شوه. دا سپوږمکۍ د لاکهید مارتن کمپنۍ له لوري جوړه شوې ده. اټکل کېږي چې دا سپوږمکۍ به له جی پی ایس سره وصل شي او له دې خاورینې کورې 2550 مایل لرې به د مځکې په مدار کې راچورلي. بل فضایي انکشاف داري چې درې چینایي ستورمزلي د مځکې مدار ته لاړل. د سکای نیوز د راپور له مخې دا له 500 کلونو وروسته د چین لومړنی فضایي ماموریت دی چې په کپسول کې ستورمزلي لیشي. دا ستورمزلي د شینژو 12 په نوم په کپسول کې د لانګ مارچ توغندي په وسیله مدار ته ولیږل شول. دوی به درې میاشتې په فضا کې پاتې شي. چین لومړی پلا په 2003 میلادي کال کې فضا ته له سپرلیو سره کپسول واستاوه او له هغه مهاله تر اوسه پورې 14 واري فضا ته ستورمزلي لیږلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد سالیس خور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند ګریش ولسوالۍ له طالبانو تصفیه شوې او د امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول کې ده، خو طالبانو د دې ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. بلخوا د غور والی وایي له وسلو طالبانو د شهرک او تولک ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یو تجربه کار جنرال د پوځي عملیاتو د مشرۍ لپاره ورلیږل شوی دی. د هرات محلي چارواکي تاییدوي چې امنیتي ځواکونه تېر شپه له اوبه ولسوالۍ بل ځای ته لیږدول شوي دي. د افغانستان ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب د قزاقستان له دفاع وزیر نورلان یارمکبایوف سره د پوځي همکاریو یوه موافقه لاسلیک کړه. د افغانستان روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس 1,600 مثبتې پیښې ثبت شوي او په دې موده کې 80 کسان مړه شوي دي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ په ټاکنو کې رایه اچونه روانه ده. د اسرائیل جت الوتکو بیا په غزه کې ځینې اهداف په نښه کړي دي. د قرغیزستان د صدر اعظم پخوانی مرستیال طاهر بیگ سرپاشیف د اداري فساد په تور نیول شوی دی. د اروپا د ملتونو جام یا یورو 2020 د سیالیو په لړ کې نن چک جمهوریت د کرویشیا او انګلستان د سکاټلند پر وړاندې د فوټبال مسابقه کوي. سویډن او سلواکیا هم په خپلو کې مسابقه لري.
وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ژغ سب شوي پیغامونه خپرو. خو اوس کونړ ته ورځو. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي تور پورې کوي چې د فرنیچر او زینتي لوښو جوړولو په نوم د نجاري جوړه شوې فابریکه د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې ده. د دوی له ادعا سره سم له لرې پرتو د روه ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارې فابریکې ته راوړل کېږي، خو دلته ترې د لوښو او فرنیچرو جوړولو په ځای په کانټینرونو کې بارېږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاقېږي. تفصیل په دې راپور کې.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند د ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوښو، میزونو، چوکیو د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر همیش په لرګیو بار په لسګونو لارې له لرې درو او ولسوالیو راوړل کېږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نورو غټو موټرو کې چول کېږي، جلال آباد او نورو ځایونو ته وړل کېږي او حکومت یې مخه نه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز اسد آباد څخه بیا نورو ځایونو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دی چې دې سره یې کاروبار خراب شوی. د مرکز اسد آباد دوه تنه نجاران سعدالله او عبدالوهاب
موږ لرګي زیات مشکل لري چې موږ ته لرګي نه راپریږدي. د بارنه فابریکې ته تقریبا څه و چې په میاشت کې خامخا 15 لرګان چې در روان دي او موږ ته لرګي نه راپریږدي. په موږ د قبات اغیز دغه سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کې مې دي دغه اجازه اوس موږ نه چې موږ ته وسولاره کې ډېر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسته کانټینر چې دا د ټاپه کې مکمل دو ولایت نه وتوري کې هغه پریدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بيخي رون شوی دي. کارخانه وجنا مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ لپاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي. خو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز اسد آباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به ګڼو کسانو کار کولو، خو یادې فابریکې د ډیرو دوکانونه وروتړل او بشمیره کسانې بیروزګار کړل. انجینر ننګیالی اتل:
نجارانو به خپله غریبي کوله، استاد به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نفقه پیدا کوله، خو وروسته داس یو ګونګوسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړېږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفېږي او دلته به د کار زمینه مساعدېږي. لرګي چې کوم د بره نه راځي دوی په یو نوم باندې راځي چې دغه فابریکې ته ځي او په ښکاره به موږ وینو چې د فابریکې نه تیریږي او ایسته ځي. څو ځل دغه لارۍ خلکو ولیدلې، لارېګان چپه شولې، کاروبارونه په ټپه ودرول، نجاران په مشکلاتو سره مخ شو.
خلک وایي د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې چی پا زرگونو بی روزگارو کسانو تا با کار پیدا کوی. دا سین پا دوارو غارو با دا نخترو سپیدارو او شو مصنوی زنگل جوڑوی او لحقو لرگیو با پا فابریکا کی زینتی دفتری وسایل او نور شایان جوڑوی. خوتر وسای پا یوش منه هم عمل نده کرده. که چه هم چی دا فابریکی مالک خبرو کولو زخ ډډه کوي خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نورو ځایونو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي. هغه ټول د اساسي برنامې د لاندې دا حکم د خکړې د بی ولایت را لګل دي. میاشتې 500 متر مقابل لرګي آزاد کړه فابریکې ته. دا په میاشت کې دغلته راوړي او نور پاخه مواد د سي جنیو پاخم پکې په قانون دي ته آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا مني چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسؤلیتونه نه دي ترسره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کولو او د سیند په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څښتن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه ده ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي راډیو ته وویل
دغه نجاران چې د سادابت په خار کې وو دا ټول باید په فابریکا کې جذب شي. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمینه برابر وو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکا حکومت واخلي یا د شراکت وکړي او یا د هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاقو تور پوری کوي چې له دې وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوي ځنګل لرګي جلال آباد کابل پیښور تر کراچي او نورو هیوادونو رسیدلی دي چې له امله یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړی او د سیمې ښکلا یې پیکه کړې ده. خو تر اوسه هیچا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلی ګام پورته نه کړ.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه داده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي. دا غونډه د جون په 10مه په انلاین بڼه ترسره شوه او په کې ټولو علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله. موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشري کوله مرکه هم کړې. مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه احمد الله د زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان د علماو په فتوا باندې جهاد کوي د خپل علما لري افاد وایي او موږ هیڅکله موږ نه د چا په فتوا او نه د چا په خبرو باندې دا راه کوي. موږ مرکز حال کوي دا او کم نظام موجوده نظام چې دا هم د بهرنۍ رخا دغه جوړ نظام ده دا هغه کم قوانین چې هغه په ځان کې عملي کړي دي او طالبان موږ دا نه مني مکمل محلوکه
و خاغه نظام غواړو کوم چې مرته قران کریم وايي او کوم چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث وايي. السلام علیکم، زه د زابل ولایت څخه دا پیغام د ازادي راډیو ته وایم. نن موږ د هغه اسلامي وخت د رسول الله مبارک او د هغه محترم کعبه کې لسو د او تل دیو په هغه مستوچین په جن پر سره په نظام وسو نور د امن او د سولې لار خپل کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې سزا او له سزا یا شاګه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو. او د کابه شریف څخه هغه موږ کابه د مشتول مسلمانان جوړه اجنه کو لاغه ځای لاغه مرکز پر موږ غوسو بس په نور نه دی ځنګ د پایته کې کېږي کني خدای نه کړ دا ټول وانان د ازار او د خرابې خواته ولاسو بس په نور د رژیم لاره پیښ دی راځي پر وست خان د وطن جوړېدو جوړ کو بس په نور ورو جنہ هیڅ په دې نه دی جوړ راځي د بل خبرې راځي د لاره پیښ دو که هر څوک د بل لاره نشي الله پاک دې د غوډ و ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تر
سلام علیکم زه کوجان خبرې کوم د من ولایت د استراج ولسوالۍ څخه کوم غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علما وکړه ده د افغانستان حکومت زر واره پر دا موجب باندې غوښته وې دي بیا هم څه وزاري نه نه د باور خلک دي اڅ کله وې چې انسان د افغانستان لا په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نو دا د منلو ده نه منلو ده دا پنځو سواره او پنځو زره واره دا رقم خبري وینا یو کارونه سوي دي
السلام علیکم زه محمد طاهر د کلاف ازادي رادیو او دین کوم د وفه د سره فعالیت کوي نه دل ول پرو چروا کوم سره کړه اسراب کنیو د نو صدا یې زاد کم علما سی و سړي د عربستان ته د پاکستان د یل د افغانستان د فکر کوم نه ته جواب ور نه کی دا هغه علما باید د حکومت ری کی چې هغه به طرف وي چې هغه به طرف نه په حکومت کی نه په طالب کی او نه ته جواب چې افغانستان اوس پر دې سخت شرایط کې دی یعنی د افغانستان سره زر تنه ولسی وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین ورونه چې دا اوس له لاسه ورکړي امریکایان لا خپله کېناسته پر ځای باندې لاغځه جګړه مهارت کوي دلته افغانان یې په سخت سره واچول د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه ډېر هیله کوم چې زما پیغام رسر کړي وسلام خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي سوله
السلام علیکم شہزاد نجنین د کندړ ولایت څخه د نړۍ ټول اسلامي هیوادونو باندې نږدې دی یو معلول په صفات باندې دی یو نابینا په صفات باندې وګوره نړۍ ته مسلمانانو ورونو یو يهودي چې په درد دی ټول يهودانو سره په درد دی ټول سره په تشويش کې زما د نړۍ ټول مسلمانانو باندې نږدې راشي مسلمانانو ورونو کو پاک کټ سره مسلمانانه سید افغانان سره خواخوږی لري موږ نور د دې غشر او فساد نه خلاص کیږي درې څلوي خلک چې په افغانستان کې جنگ دی انتظار دی مرګ دی جوبل دی ویني ته یې دل دی مسلمانانو ورونو څنګه تاسو موږ ته ګورئ موږ تاسو ورونو هیڅ کنه څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی راځي زما په ټول نړیوالو په ټول مسلمانانو باندې مې غږ دی د نړۍ په اسلامي هوادونو باندې مې غږ دی مصر دې نور دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او دغه افغانستان د صلح په خاطر باندې راځي د دوه خبرې باندې رواني تاسو زمونږ مانوي پلرونې سي تاسو زمونږ عالمانې سي تاسو زمونږ مشرانې سي مسلمانانې سي راځي نور په افغانانو باندې رحم وکړي په موږ باندې رحم وکړي زما په ټول عربو باندې غږ دی په ټول مسلمانې هیوادونو باندې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړي نور زمونږ افغانان تنګ شوي د جنگ نه تنګ شوي په هر کور کې راته شهید دی په هر کور کې راته معلوم دی په احترام تاسو ورو شاهزاده نبینه د جنگ متظریر سلام علیکم
سلامونه نه کې احترامات د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو د نقیب الله افغان د ننګرهار ولایت نه ما د نړیوالو رسپانو نه دا خواهش ده چې دونه غټ غټ د پیری د افغانستان په مکلو مبارک نه دي کول بګار ان شاء الله هیڅ مشکل نشته افغان ولز د حکومت ملاتړ کوي افغان علما د حکومت ملاتړ کوي دلته تر کېږي کارونه روان دي چې مشکل نشته ده امریکا وموزی نو الحمدللہ موږ ته اوري اردو لرو چې اوري ځواکونه لري ځانګړي ځواکونه پولیس او ان شاء الله د امنیت د ټینګولو ورته لري ځکه چې ولس د دې ملاتړ کوي صرف دا وایي ځواک کمې ده چې پکار دا نړیوالو ته چې دا وایي ځواک عاجل کومکونه وتره وږي چې افغانستان امنیت راځي شي په سلام سلامونه نیک احترامات د ننګرهار ولایت نقیب الله افغان د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام نواب
د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علما ته واک ورکړي چې د افغان علما سره کینی دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي سیاسي مشکلات لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علما ته ورکړي نو روغ جوړ راتلی شي د پاکستان د افغانستان تر منځ چې روغ جوړ راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغ جوړلی شي. والسلام.
زه عمری صلاح د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړې ده د قطر د دوحې د تړون په اساس ده، په هغې کې خو یو دا هم و چې افغانستان کې د تاوتریخوالی کامېږي او نن سبا چې موږ وینو فوق العاده تاوتریخوالی زیاتېږي، دا څه وجه ده؟ مننه. السلام
علیکم. السلام علیکم. زه آزاد ولي زابل ولایت شاجي د ولسوالۍ څخه دغه پیغام آزادۍ راتیو ته پرېږدم. خدای دې وکړي چې نه شریکي د ټول نړۍ علما مسلمانان نارې وایي چې د افغانستان جنګ ناروا جنګ ده، مگر په پاکستان کې علما چې د ټول نړۍ په خبرو اسلامیت په غوږ نه نیسي او افغانستان یې دارالحرب ارګ ګرځولی ده، جهاد یې کروا کړی ده، دا ټول هغه علما دي چې د پاکستان د آی اس آی د ادارې لخوا روزل شوي او د انګریزانو د سلو کلو مزدوران دي او د افغانانو د سلو کلو دښمنان دي. ټول له ټولې اسلامي نړۍ څخه دا هیله ده چې د دغو په نامو مسلمانانو جواب نور وکړي او د افغانانو وینې نورې توې نه کړي او له ټولې نړۍ څخه که غیر اسلامي ملکونه دي هم پر پاکستان زور واچوي چې نور نو د افغانانو وینه بنده کړي کنی و د دې وینې سیلاب تیاری سره وشورې به بیا د جهان ته هم انشاءالله ور ورسېږي. موږ خوشحالي یو جهان زموږ کې وسو.
انا مجاهد د تکاور د تګاب له سوالینه تاسو سره د ټلیفون کې لیکم. زما نظر د صبح په اړه کې چې دا د حکومت د کار کوونکي چې وایي چې هر اصول ها هر اصول ها باندې په دې نظر دی چې صلاح د حکومت او د حکومت د هغه مامورینو او د هغه غټانو په سږمو کې داسې بنګ شته دي چې طالبان به د حکمتیار په شان د صلحې مثال راشي او تسلیم به شي د صلحې نارې وهي او را به شي دا به هم د حکمتیار غوندې مثال د حکومت په لمن کې ځان وغورځوي. هرګس دا کار سر نه لري او دا بنګ د سږمو نه وباسي دی او دا د صلح خبرې چې کومې روانې دي دا په داسې طریقه سره وشي چې هر چا ته په افغانستان کې ځای ورکول شي او دا شرط په دې طالبان کېښودل شي.
زه خپل سلامونه مې کې ځینې احترامات ازامې راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بعد مې سلامه زما د افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نه دا هیله ده چې طالبانو سره په سولې خبرو کې دا خبره باید مطرح کړي چې ګوره تاسو امریکایانو سره توافقنامه کې لیکلي وو چې د افغانستان او حکومت سره به موږ د سولې خبرې شروع کوو خو د امریکایانو وتلو سره ګوره افغانستان امریکایان چې اوس اووځي امریکایان اوس په وتو په حال کې دي او بلې دا خبره ورسره مطرح کړې وه چې موږ به جنګ قربان به کوو. اوس امریکایان چې میټه اوږده کړه خو هغه د امریکایانو کار دی نو دوی چې باید دا خبره ورسره مطرح کړي چې ګوره تاسو صرف افغان وژنه پیل کړي. امریکایانو چې میټه اوږده کړه خو په هغوی سره باید دوی جنګ وکړي، هغوی سره باید دوی خپل عکس العمل وښیي. دوی خو خاص افغان وژنه پیل کړي بس خیر و خلاص.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ د کولر څخه ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته او ورځو ته خپل سلامونه احترام کوم. د کوم په دې له خاص خبرونه خبرېږي ولري ورورا زه یو نظر کول غواړم ټول هوا ځان ته ټول افغان روم ته هغه پیغام دې درل ورو ته موږ په هواد کې ټول غواړو امنیت غواړو. دا کومې ښکلا د دې ښکلا اوس چې د ومنځ کې مجن روان دي نو دا څنګه جن 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 چې نه دیږي.
السلام علیکم. جو په خیر څنګه راول د ګرین جنر مانی مړی کمی د هلمند ولایت تشکیل دار شهر نیولې ده. دا د ډیر کارکونکو ورېدونکو ته
ډېر احترام سلامونه کوم. زما سره یو لنډ پیغام دی خدای دې تاسو سره نشر کړي. پیغام په دې ډول دی چې د حکومت سمن دا هیله ده، د طالبانو سمن دا هیله ورزو ده چې نور خپل جوړ وغه څه وکړي. عام ولس ډېر ستړی دی، خپل کورو څخه تیراره دي، یوه بله ډوډۍ پسیاریان دي، یوه بله ډوډۍ وسفان نه لري چې پیدا کړي، خپل ځای سره غلي دي، که بولان دی که عینک دی که ناوه ده، ټولې منطقې ګرد تیراره دي. نو یو ارزو مې دا ده چې ورو وژنه بنده شي، خو دې څخه مې دا ارزو ده او دا مې هیله ورزو ده چې دا عام ولس اوس دلته په لشکرګاه ښار کې په یو کور کې څلور کډیم پرتې دي، شپږ کډیم دي، اوه کډیم دي. ژوند یې ستړی دی، خواران ده، خپل ځکې ته نشي تلای، خپل ځای ته نشي تلای. نو دا مې د حکومت او طالبانو د دواړو څخه دغه ارزو ده وروره چې روغ جوړ وکړي.
آزادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
د دینی علماو د غونډې او د غراز د سولې په تړاو ستاسې پیغامونه وو. د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه زموږ همکار اسمت ساروان د حج او اوقافو له وزیر قاسم حلیمی سره مرکه کړې. ښاغلی حلیمی د کانفرانس کې د افغان پلاوی مشري کوله. له نوموړي لومړی پوښتل شوی چې د دې کانفرانس توپیر له پخوانیو هغو سره څه وو.
دغه کانفرانس له نورو کانفرانسونو سره یو ډېر لوی فرق درلود. بله، په تیرو کلونو کې په انډونیزیا کې، په سعودي عربستان کې د واسي تر مشرۍ لاندې، همدارنګه په افغانستان کې مختلف کانفرانسونه سوي د مختلفو هیوادونو دیني علماو په دغه ارتباط باندې خپل نظر ښکاره کړی و، پرېکړې کړې وې. یو شی به ووایم چې په دغه کانفرانس کې فرق دا و، هغه څوک چې همیشه د طالبانو شاته ولاړ و یا دوی ته فتواګانې ورکولې په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکولې یا طالبان هڅول چې په افغانستان کې شخړې جوړې کړي، په دې کانفرنس کې هغه خلک په خپله خبره کې شاته سوي وو، په حقیقت پوه سوي وو، حقیقت یې درک کړی وو. هغه چا چې په نورو وختونو کې به ټولې نړۍ علماو همدا نارې ویلې. زه به یو ښه مثال د جاکارتا ورکړم. په بوګور کې دوه کاله مخکې کانفرانس و، سره له دې چې پاکستان علماو ګډون کړی و او هلته پرېکړه هم وشوه، خو هلته د مولانا سمیع الحق ورور په هماغه کنفرانس له وروسته اظهارات بیا کول چې نه، موږ د افغانستان د جګړې د حرمت په باب څه نه دي ویلي. اما په دغه کنفرانس کې، په کنفرانس کې موجود ښاغلي قادري، کبلایاز او همدارنګه په پاکستان کې مشهور علماو د پاکستان لکه تقی عثماني شي او نړیوال شخصیت طاهر اشرفي شي، دوه کاله مخکې د افغانستان په ارتباط باندې د جهاد فتوا صادره کړې وه. پرنوی چې دا یو ناروا جنگ ده او په جنگ کې مسلمانانو ګټه نشته. د دې ځانګړتیا او اهمیت په دې کې و چې د پاکستان علما له نړۍ سره په یوه ژبه سول او له موږ سره په یوه ژبه سول. امیدوار یو چې دغه لکه څنګه چې په منفي اړخ کې د پاکستان د علماو تاثیراتو، همدارنګه په مثبت اړخ کې هم تاثیرات لري.
آیا پاکستانی دینی عالمانو په صراحت د افغانستان جګړه ناروا بلل او که په زمن کې دا خبره کوله؟
خدای شي دی بیا هم اوس خو تقریبا په افغانستان کې ټول خلک رسنیو ته، مطبوعاتو ته، کلیپونه یوټیوب او فیسبوک ته دسترسی لري. دوی په ډېر صراحت باندې دا خبره وکړي. د ښاغلي قبله ایاز بیان، ښاغلي قادري د دیني چارو وزیر، د ښاغلي تقی عثماني او د طاهر اشرفي د ټولو بیانیې په ډېر وضاحت سره وې. مرموزې غلې پټې زمینی نه وې، په ډېر وضاحت ویل چې دا د مسلمانانو ترمنځ جګړه، دا د اسلام لپاره جګړه نه ده او دا جګړه یوه ناروا جګړه ده، د مسلمانانو په ګټه نه ده، نه تنها په افغانستان کې او په پاکستان کې بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو په تاوان ده. او مهمه خبره دا ده چې دوی ته شرعي لاره دا ده چې دوی باید سولې ته راشي، همدې خبر له اترو له لارې دا قضیه حل کړي. دغه خبره لکه پخوا به دوی کله زمینی ویله، کله به هیڅ نه ویله، اما دا ځل په صراحت باندې د ټولو په ویناوو کې په صراحت دا کلمې موجودې وي.
ولې طالبان د غونډې ته نه وو بلل شوي؟
د بلل شوې خبره نه. دا غونډه، دا کنفرانس اصلا دوه کاله مخکې باید سوی وای. موږ په سعودي کې چې کله د واشي خوانه کنفرانس وسو، په هغې کنفرانس کې یو بند یا یو فیصله دا وشي د افغانستان پاکستان د علماو ترمنځ یو جدا ناسته وشي د سعودي په وساطت باندې، چې دا بیا په هغه وخت کې دوه درې ځله اماده سوله، بیا به مشکل پکې پېښ شي، یعنی د سفرونو مشکل به پکې پېښ شي. بیا دا یو نیم کال د کرونا مشکل و. اوس هم تاسو خبرې چې فقط موږ دوه کسه له کابل نه راغلي وو، زو ښاغلی بلیغ صاحب، او له پاکستان هم دوه کسه راغلي وو، نور ټول آنلاین وو. په هغه وخت کې دوه کاله مخکې دقیقا د مولانا سمیع الحق له مرګ نه تقریبا یوه نیمه میاشت مخکې موږ پاکستان ته تللي وو. پاکستاني علماو سره مو هلته مجلس درلود، ښاغلي قبله ایاز یې مشري کوله. په هغه مجلس کې تقي عثماني غوښتنه وکړه چې که دې کنفرانس ته چې منګني شو طالبان هم را وغوښتل شي دا به ډېره ښه وي. موږ په ډېر صراحت ورته وایو چې په هره ساته طالبان راځي موږ هېڅ مانې نه وي، بلکې هرکلی ورته وایو. دوی په هغه وخت کې دعوت ورکړه، په هماغه وخت کې قبله ایاز بېرته موږ ته ویلي چې طالبان دغه کنفرانس کې اشتراک نه کوي، بلکې برعکس هغه چا چې په دې کنفرانس کې اشتراک کوي هغوی ته هم د پاکستانیانو په اصطلاح باندې دمکې ورکول او تهدیدات یې ورکول. دوی راغوښتل شوي وو، دوی ته دعوت ورکړل شوي وو، دوی دا دعوت نه و منلی. موږ خبره نه اوږدېږي، درې څلور نړیوال کنفرانسونه موږ درلودل تقریبا، یو په اندونیزیا بوګور کې، په جاکارتا کې، یو په سعودي کې، او بل په ازبکستان کې وو چې څومره د مخکې درلود، بل په کابل کې کنفرانس درلود. دغه د موږ تقریبا نړیوال څلورم کنفرانس ده. په ټولو کنفرانسونو کې د موږ له خوا نه، یا د کنفرانس د ترتیب کوونکي له خوا نه، یا له یو طرف نه دوی ته دعوت ورکړل شوی ده، اما دوی نه دي حاضر شوي. او یقین مې دی چې دوی داسې کنفرانسونو ته شپېږو کې علمي بحث شي، مذهبي بحث شي، دوی ځکه نه حاضرېږي چې دغه جګړه صرف هغه چتر هغه کبر دی، اسلامي کبر د چتر ده. اما کله چې اسلامي بحث سره راځو، دوی هیڅ هم د دې لپاره نه لري چې له علماو سره په دې باندې بحث وکړي.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي و چې د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د آزادی او اوریدونکي دا پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Sama kara,
ساعت 5 عصر